درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ سپینی خبری او یا روکو راست خبرونی ته خراغلاست. نن په دغه خبرونه کې په افغانستان کې د جنو د زده کړو د پر باندې د بندیز زر ورزی د پوره کېدو په موضوع باندې د میلمنو سره غږیږو. دغه د افغانستان کې د خزو د حقوق او بیا خصوصا د جنو د تعلیم په اړه د نړیوالو اندیښنو او په افغانستان کې فعالیتونه یا مبارزې چې نجونې کوي تر اوسه څه شوي دي، څه نتیجه یې ورکړې ده او په راتلونکي کې د څه ډول بدلونونو تمه څه ډول کېدلی سي او څه باید وسي. په دې موضوعاتو د میلمنو سره غږیږو. زه ستاسي کوربه ایوب خاورین یم او زما سره
بله. با تقدیم سلام بینندگان و شنونده های برنامه روکراس یا اسپین خبری، من رویا زمانی استم، میزبان برنامه ای ساعت. طوری که همکارم هم گفتن، 1000 روز از مسدودی مکاتب بالاتر از صنف 6 مگذره. کاترین روسل رئیس اجرایی یونیسف تا اعلامیه امروز پنج شنبه بیان داشته که برای 1.5 میلیون دختر افغان این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقص آشکار حق آموزش اوناست، بلکه منجر به کاهش فرصت ها و همچنان بدتر شدن سلامت روان این دخترها گردیده. همچنان این مقام یونیسف گفته که حق کودکان به ویژه حق دختران افغان نباید گروگان سیاست باشه. روی این موضوع در برنامه با مهمانای محترم صحبت میکنیم. مهمانایی را که ما در این برنامه داریم زرکا مالیار فعال حقوق زنان است و هم چنان زهره امیری مدافع حقوق زنان با خود می داشته باشیم. بفرمایید.
همداسی ده درنو اوریدونکو د میلمنو سره هم په دې تفصیلی یو ساعت خبرونه کې د دوی نظرونه هم واخلو او د ستاسي ټلیفون به هم واخلو. خو په پایل کې د ضرورت او د فعالیتونو په اړه د زموږ همکار وحید فیضی یو راپور چمتو کړی دی، په ګډه سره یې ګورو.
د طالبان لخوا په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره شوې. نجونې وایي د ښوونځیو تړل کېدو له کبله سخت خواشینې دي.
زه خپل د مکتب ټول شیانو پسې خفه شوی وم، حتی د خپل د مکتب هغه تور تختی پسې خفه شوی وم. ما خپل د مکتب درسونه نه دي هیر کړي، اوس یې ولما، خو هغه درس چې ماته مې استاد راکوه هغه درس هغه ده زنه شم کولای ځان سره ولولم، ځکه چې هغه یو استاد چې ماته درس راکوه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف وایي په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د خواشینونکي اعلان څخه زر ورځې تیرې شوي او په دغه موده کې په ښوونځیو کې د نجونو د زده کړو لپاره 3 میلیارد درسي ساعتونه ضایع شوي دي.
د 1.5 میلیون نجونو لپاره دغه سیستماتیک محرومیت نه یوازې د هغوی د زده کړو له حق څخه یو څرګند تیری دی، بلکې د فرصتونو د کمیدو او د هغوی پر رواني روغتیا یې هم ناسمه اغیزه کړې ده.
د نجونو پر زده کړو د بندیز د زر ورځو د پوره کېدو سره هم مهاله د رواداري او مساور په نومون د بشري حقونو او د نجونو او ښځو د زده کړو د ملاتړ دوو بنسټونو د اقرا په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالان وایي چې د امر سانی په نوم خلک غولول کیږي.
دغه خپل تر امر سانی پورې ویل زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدلو لپاره ویل کیږي، ځکه چې کته یو چاته وایي چې زه مطلق دغه شی نه منم، تاسو رخه یو څوک ډیر مخالفت کوي، خو که یو ته یو چاته پلمه کوي چې نن دی نه زه سبا ته په فکر کوم، سبا یې جوړوم، بل ورځ مکتب خلاصوم، بل ورځ مکتب خلاصوم، زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم، زه د نجونو د زده کړو په ارزښت باندې پوهیږم خو مکتب نشته. یو ډول خلک غولول کیږي، هره ورځ یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباورۍ خبرې کیږي، نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډیر خلک جدي اقدام نسی کولای.
یو شمیر څېړونکو وایي چې د ښوونځیو تړل کېدو لپاره هیڅ ډول منطقي او شرعي دلیل نشته.
اسلام په ښځو او نارینه باندې علم فرض کړی دی، یعنی هیڅ په دې کې تبعیض نشته. د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازو بندول دا کوم هیڅ شرعي او علمي دلیل نه لري. دا صرف د رسلور کسانو د سلیقه او شخصي ذوق خبره ده چې هغوی غواړي خپل ذوق او شخصي سلیقه په ټولو ملت باندې تحمیل کړي.
واک ته طالبان له رسېدو وروسته نه یوازې د نجونو د منځنۍ او ثانوي دورو پر زده کړو بندیز لګول شوی، بلکې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو په موسسو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی. طالبان وایي دا بندیز دایمي نه دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
بله، شنونده های محترم، شما گزارش شنیدید و طوری که در آغاز برنامه گفتم ما دو مهمان محترم در برنامه با خود داریم، زرکا مالیار، حقوق فعال حقوق زن، و همچنان زهره امیری را با خود داریم. خب، برنامه را با بانو امیری آغاز میکنیم. خب بانو امیری، شما بر ما بگویید که همزمان با سپری شدن 1000 روز از محرومیت دختران از مکتب، یونیسفی را گفته که مسدودی یا حق دخترای افغان نباید گروگان سیاست باشه. شما چی فکر میکنین که آیا مسعودی مکاتب، موضوع زنان، موضوع کار نکردن زنان، نرفتن، محدودیت هایی که بالای دخترها و زنان در افغانستان امروز وضع است، همش گروگان یک سیاست است، تصمیم سیاسی است؟ شما چی نظر دارین در ابتدا؟ اگر نظرتان در این مورد بگوین.
تشکر، سلامت باشین. بنام آن که سرشت مرد و زن را یکسان آفرید، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیز شما و همه بیننده هایی که ما را از طریق برنامه شما میبینن.
تشکر.
ما در آستانه 30 سالگی از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و دوره امارت اسلامی یا دوره طالبان قرار داریم و هزارمین روز از بسته شدن دروازه های مکتب برای دخترای متوسطه و عالی، و خودش به یک نحو یک تبعیض جنسیتی آشکار و یادآور غم‌هایی هستند که دخترای خردسال ما با امید یک آینده فردای بهتر بخواد تعلیم میکردن، زحمت میکشیدن، اما متاسفانه که امروز درهای مکتب برویشان بسته هست و فقط اینا یک امید برای زنده ماندن دارن و دیگر از مکتب خبری نیست، دیگر از کار خبری نیست و فقط نفس میکشن. و این خیلی دردآور است که ما امروز این در قرن 21 ما یادآور حقوق اولیه بشر میشیم. تعلیم یکی از حقوق اولیه بشر هست و هر انسانی و هر که فرق نمی کند چه زن چه مرد باید در این مرحله زمانی باید تعلیم فرا بگیره. خب آنچه که یونیسف هم امروز بیانیه اعلام کردن و ما فکر می کنم با بیانیه هایی که زیاد صادر شده، ولی اینا باید فشارهای شدید را برای گروه طالبان داشته باشد تا بتانند نونهالای سرزمین، دخترانی که آینده سازان سرزمین افغانستان هستند، اینا بتانند روانه مکتب شوند و آینده ای را برای تکامل و پیشرفت افغانستان داشته باشند.
بله،
ډیره مننه آغلی امیری. زموږ سره په خبرونه کې زرکا مالیار. آغلی مالیار، خبرونه ته راغلاست. تاسې هم په دغه تیرو دو دریو کلونو کې د افغانستان کې د نجونو په وضعیت باندې ډیر څه ویلي دي، ډیر څه مو ډیر مرکې او لیکنې مو کړې دي. په روسیې کې مو افغانستان ته هم سفر کړی و. که یو عمومي وضعیت اول راته تشریح کړئ چې اوس افغانان یا افغاني میرمنې او نجونې په څه وضعیت کې دي، خصوصا د تعلیم په ساحه کې. بیا به موږ نور بحث ته ادامه ورکړو، اما غواړم چې ستاسي نظر که په پایل کې موږ واورو چې تر څو دا بحث منسجم مخته بوزو.
مننه، سلامونه قدرمن خاورین صاحب، تاسو درنی میلمنه، تاسو قدرمنو همکارانو او درنو لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. دا رښتیا ده او دا سمه خبر ده چې موږ د هغې ورځ نه چې ښوونځي تړل شوي دي خپل غږ اوچت کړی ده په دې باره کې. خو دا یو ډیر مفصل بحث دی، ځکه چې دا موضوع یوازې په نجونو باندې نه خلاصه کېږي، بلکې دا باید د اجتماعي، اقتصادي، سیاسي او د په کورنیو باندې د اغېز، او بیا بالاخره په اصل کې په نجونو باندې د دوی د خپل فردي ژوند او روان باندې د اثراتو اغیز باید په مفصل توګه وڅېړل شي، چې البته دا به د خبرونې د حوصلې نه لویه وي. خو په مجموع کې موږ ویلی شو چې په فردي شکل باندې په نجونو باندې اثرات د ښوونځیو د تړلو ډېر ډېر منفي دي، که موږ دا موضوع د ټولنه پېژندنې او اروا پېژندلې نقطې نظره وڅېړو، نو دلته موږ وینو چې زموږ خویندې په دې مکتبونو یا ښوونځیو پوهنتونونو د تړلو وجې په ژور خفګان باندې اخته دي. دوی دې ناامیده دي، دوی دې مایوسې دي، دی او یاس په حالت کې دي، او دا شی باید د دې شوی ده چې دوی دې په وجود کې په یو شکل باندې یوه عقده پیدا شي، چې دا عقده دوی دې ته دا احساس ورکوي چې چون دوی دې د جنسیت له لحاظه چون دوی دې ښځې دي، نجونې دې دي، په دې باندې دا ښوونځي تړل شوي دي، نو دا یو نوه ټولنی اغیز لري. د اوږدې مودې دپاره د دوی د پروان باندې منفي اغیز لري او تاثیرات د اوږدې مودې دپاره پاتې کېږي، چې دا د تاثر خبره ده. بله خبره دا ده چې د دوی په وجود کې یو نوه کرکه پیدا کېږي د خپلو د دې دپاره چې دا محدودیتونه د دوی د بجنسیت له لحاظه په دوی باندې وضع شوي دي یا پې باندې مال شوي دي. او بل دا چې دا شرایط په دوی باندې د نارینه وو لخوا نه وضع شوي دي، چې دا د نارینه وو په مقابل کې دوی ته یوه کرکه پیدا کړې ده. دوی دې بل قوه یوه غصه د دوی په وجود کې رشد کوي ورځ په ورځ، چې دا غصه بیا کله کله د بل فعل غصې په شکل هم بدله شوې ده. یعنی چې عکس العملونه موږ تاسو په 2003 کال کې ولیدل چې خویندې سړکونو ته هم راووتلې وو، مظاهرې هم یعنی تشدد عملي ضد مظاهرې هم وکړلې. نو دلته موږ وینو چې د ټولنې نیمه برخه فلج کېږي، د ټولنې نه حس کېږي، او موږ د یوې مایوبې د یوې ناروغې ټولنې د تولید په درشل کې یو.
ډیره مننه آغلی مالیار که دغه اوس په دې تاثیراتو باندې په رواني، اجتماعي، فزیکی او نورو اقتصادي کوم شرایط سره رامنځته کړي دي، یا د تعلیم بندشت په دوی باندې په میرمنو باندې کوم وضعیت رامنځته کړی ده؟ تاسو ډیر ښه واضح د موضوع ډیره ښه تشریح کړه. دیتا راسو او دغه بحث په دریو برخو وویشو، چې افغان و میرمنو څه کړي دي تر اوسه، بیا به په دوام پوښتنه دا وي چې نړیوال څه کولی سي، طالبان څه وایي، او په پای کې به راتلونکی تګلاره یا حل لارو باندې هغه نیمګړی حل لارې چې د ښوونځیو د به چې اوس بندي میرمنې څنګه بدیل رامنځته کولی سي، په پای کې به په دې هم وغږیږو. اما نو اول برخه یې که راسو چې نن سبا د افغانو میرمنو مبارزې ته یا د خپلو حقوقونو د غوښتنو په اړه باندې منډو ترډو ته تاسو څنګه ګوري، او څومره یې بریالۍ خو نه دي تر اوسه، خو څنګه یې ارزیابي کوي؟
افغان خویندو خو هغه څه چې وکړل، موږ تاسو دا مظاهرې هم لیدلې، لس شل جنکیانو نه به اضافه نه وي، او هغوی دیم چې بیا مظاهرې وکړلې، څوک که به بندي شول که نه شول، بیا به ووتلې بهر ته. یعنې داسې اکثر مظاهرات چې موږ په ایران کې مثلا شاهد وو، داسې په افغانستان کې نه وو. یعنی د خویندو څه چې وکړل د هېڅ نه ښه وو، اما هغه چې ضرورت وه هغه نه ونه شو. بل دا چې دوی په دوامدار شکل باندې هلته په افغانستان کې پاتې نه شول، که نه ووتلې د افغانستان نه. بله موضوع دا ده چې د منګه ورونه پلارونه د خپل لونو او خویندو په څنګ کې ونه درېدل، او زه فکر کوم چې زمونږ ټولنه د جګړې نه نور ستومانه ده. او دوی دې ته اوس زما د شخصي نظر دی، زه فکر کوم چې اولویت دوی دې دپاره اوس بل دی، اولویت دوی دې دپاره سوله ده. ځکه ما مخکې یو مرکه کې دا مثال ورکړ چې کله چې په بدخشان کې د مخدره موادو کاروندي او اړول کېدلې خلک هلته د خپل ژوند په قیمت باندې راووتل او مظاهرې وکړي. اما د نجونو ښوونځي تړل شوي دي او په بعد بخشونو کې ښځو ته د کار اجازه نشته، هیڅوک غږ نه پورته کوي. یو ورور راونوته، یوه خور راونوتله، او په ټویټر او په یا په ایکس او په فیسبوک کې خو دا مبارزه مخته نشي تللی. یعنی عملا باید اقدام وشي. که نه موږ جنګ مخالف یو، موږ په افغانستان کې جګړه نه غواړو. تعلیم باید سیاست نه بیل شي.
یو لنډه پښتنه ستاسې نه، یو لنډه بل پښتنه په دغه ستاسې تجربه بیا وروسته د اغلی امیری ته پښتنه کوو. خو د طالبانو تاسې څه وویل په دغه خپل سفر کې؟ دا هم چې اوریدونکو ته یو اروپایات سي، که هم تاسې خو هم په خپل مرکو کې دا موضوع واضح کړی ده، خو که لنډ راته ووایستی چې د تعلیم په اړه د طالبانو دریز یا جواب تاسې ته څه و؟
طالبان دغه مشرانو سره چې مونږ ولیدل ټول یې موږ سره موافق و، ټول د ښوونځیو د خلاصېدلو، د پوهنتونونو د خلاصېدلو پلوي و، او ټول یې موږ سره دا وعده وکړله چې دوی زموږ پیغام خپل مشر ته وروړي. او همداسې هم وشول، یعنې دغه عمل پرې باندې وشو. موږ چې کله د محترم تعلیم او تربیه ښوونې او روزنې د وزیر سره ولیدل، ده موږ ته وویل چې زه ځم، ما تر اوسه هم په دې بخش کې کار کړی ده، او زم او ډېر روښانه شخص، یعنی برخلاف د موږ د انتظار چې ما اصلا بیخي د زه په مورد کې نور شیان لوستي وو، مګر موږ چې د سره مخامخ کېناستلو، یعنی زه تاسو ته داسې وایم چې ده هغه خبرې وکړلې چې مخکې له دې چې موږ ته خبرې شروع کړو، د موږ خبرې ده موږ ته وکړلې. او ما په خپلو خبرو کې درته وویل چې وزیر صاحب تاسو هغه خبرې وکړلې چې موږ غوښتل تاسو ته یې وکړو. نو ده وویل چې زه بیا هم ورتم د تاسو پیغام مشر ته وروړم. د زمونږ پیغام سبا د موږ د ملاقات دی تللی دوکاندار ته، او تر څو چې موږ بېرته راتلو ما تماس ونیو دفتر سره، دی لا بېرته نه و راغلی. یا موږ د خلیفه صاحب خاقانی سره ولیدل، هغه موږ سره عین وعده وکړله چې زه دا پیغام مشر ته رسوم، او دی کندهار ته ورغی. موږ سره دا خبره هم وکړله چې کندهار نه چې بېرته راغی نو موږ سره بیا ګوري. خو متاسفانه چې دی موږ چې راتلو دې وخت پورې دی د کندهار نه نو راغلی، او د موږ وخت لنډو، یعنې موږ راغللو. موږ سره دا پرته د یو نفر نه چې زما او د ابل خور سره یې ملاقات رد کړ، چې هغه هم وزیر نه و، نور ټولو د موږ سره هم نظر و، او ټولو د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو سره موافق و، او دا د دوی د نظر هم و. دا د یوې لحاظه د خوشبختۍ خبره ده، اما د بل لحاظه موږ بیا دوی ته دا خبره وکړله ممکن چې دا نه څه معنا لري چې تاسې 8% یا 9% ټول ښوونځي خلاصول غواړئ، اما تاسو که دا یو فیصد غلبه نه شئ حاصلولی.
ډېره مننه غلی مالیار. تاسې یعنی د نظر توپیرونه موجود و، خو د دوی په منځ کې به هم د اطاعت موضوع ته اشاره کړې ده په خپلو خبرو کې. طالبانو دغو مشرانو هم کور ودان د تاسو ډېر ښه د شالید او د موضوع مراته تشریح کړې ده. اوس به بحث د نور ادامه پسې ورکو.
بله، میپردازم با خانم امیری. خانم امیری، نزدیک به 3 سال است که مکاتب بس است، شما چی فکر میکنیم با وجود ای که اعتراضات زیادی در سراسر جهان به شمول در داخل افغانستان توسط زنان صورت گرفت، مشکل در کجاست که تا حال نتانست همه این اعتراضات، همه نشست ها یا همه گرده همایی ها یک پیامد یا یک نتیجه ملموس را به خاطر بازگشایی یا تغییر وضعیت زنان در افغانستان رونما شود؟ مشکل اصلی به نظر شما تا کجا است؟
تشکر، زنده باشین. مسئله زنای افغانستان من فکر میکنم تنها با آمدن طالب نیست. ما سالهای سال است که زنان افغانستان قربانی جنگ و بدبختی و فلاکت و محرومیت بودن. اما با آمدن طالب یا طالبان این محرومیت بیشتر شد و گرفتن حق اولیه زنا بود که تحصیل بود اینا را ازشان گرفت. من فکر میکنم که طالبان آنچه که خودشان و جغرافیای افغانستان میدانن و خودشان افغان میدانن، اولین کاری که اینا اگر با گرفتن افغانستان کرده بودن، مکاتب افغانستان از سیاستشان حذف کردن و ایره یک کار یک پلان را پلان ریزی میکردن که مکاتب سیاسی نمی ساختن که متاسفانه کردن و این بهانه خوبی است برای که اینا بتانن حکومتشان دوام بیارن. خب اکثر حکومت ها شکل میگیره به خاطر اینکه زنا خب سقوط هست در حکومت، تغییر رژیم با وجود میایه، ولی قربانی رژیم ها اکثرا کودکان و زنان بوده. ولی در افغانستان از سالیان متمادی تا حالا که با گرفتن طالب زنان قربانی اصلی جنگ ها در افغانستان بوده. خب تظاهرات هایی که در اوایل حکومت طالبان شکل گرفت و جنبش های خودجوشی که با وجود آمد که از جمله خودم شخصا در این تظاهرات ها حضور داشتم و تا فی الحال کاری که زنان افغانستان و مبارزین واقعی کردن این بود که بر رسمیت نشناختن طالبان و تا حال که هیچ کشور طالبان بر رسمیت نمیشناسه یک دستاوردی از اعتراضات زنان بود. و طالبان اگر واقعا ما دنبالی هستم که همیش پاسبان اسلام هست و حافظ دین مبین اسلام هست و با یک نحوی از غیرت افغانی صحبت میکنه و ای در اسلام و در غیرت افغانی هیچ وقت زنا را محروم به ای نکردن که از تعلیم باز بداره. ما امروز میبینیم و همه مردم افغانستان، همه دنیا شاهد است که امروز کودکان افغانستان که هنوز نمیفهمن که آینده حکومتشان کی است، ولی متاسفانه اینا از درس و تعلیم محروم هستند. واقعا وقت اشک در چشم یک انسان جاری میشه که چطور میتونه آدم در یک مرحله از زمانی اینقدر ظالم باشه که مکاتب برای دختران بسته بکنن. ما تنها مسئله دختران نیست، امروز در مکاتب پسرانه ما درس از تعلیم که باید ایجاب میکنم ما نداریم متاسفانه. ولی تبعیض جنسیتی که امروز سر روی خانم ها قرار گرفته، محرومیت از رفت و آمد هست، عدم اشتغال زایی است و نقص حقوق بشر هست و دسترسی به خدمات درمانی هست. ما امروز در ولایت های افغانستان میبینیم که زنان افغانستان مجبور به ازدواج اجباری میشن، نقص حقوق داره، حقوقشان نقص میشن و اینا به خدمات صحی دسترسی ندارن. اینا عواملی هستن که ما مکاتب را بسته کردیم. زنان افغانستان هم ما داره عقده‌ای بار میاریم و دخترای افغانستان عقده‌ای میشن و ناامید میشن از زندگی، ناامید شدن.
بله خانم امیری، به شما بر میکردیم. باید تیره هم علاوه کنیم که طالبان همواره ایره میگن که مکاتب تا اعلامیه یا تا تصمیم ثانی مسدود است، اونا هم رد نمیکنن که برای دائم مکاتب در افغانستان مسدود باقی میمانه. خوب قبل از اینکه به ادامه آقای خاورین به ادامه برنامه بپردازیم، یک وقفه کوتاه گرفته دوباره برمیگردیم.
یوا موضوع تو زاوی د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هیروئ.
پرورې طبيعه هم خورا غلاست از موږ سره ملمنی دی په افغانستان کې د جنو د خونځي د باندې دو د زرو روزو په پر کې دو په موضوع باندې را سره غږیږي اغلی اميري او همداشان اغلی زرکا مالیار. اغلی مالیار، تاسو په خپل خبرو کې درې مهم ټکو ته اشاره وکړه او دا هر یو یو ډیر لوی بحث د افغانستان د انتروپولوژي، د افغانستان د ټولنې. مثلا تاسو ویل چې نارینه په دې موضوع کې خاموش دي په داخل د افغانستان کې، البته یا د دې په عواملو باندې تاسو فکر کړی دی چې یو ټکی ته اشاره وکړه چې اولویت نه ده ورته، اوس دستي جنگ نه غواړي، له جنگ ستړي دي، اما رښتیا فکر کوي چې نارینه یو څه نور دغه موضوع را تشریح کړي چې په افغانستان کې مظاهرو کې هیئت تعلیم موضوع د تعلیم په اړه مظاهره یوازې د میرمنو ته اور پری کې ناری نه رښتیا هم څوکونه لیدل چې راوتلی مهرباني
و لکه څنګه چې ما اشاره وکړه څنګه ټولنا په سمته هیواد کې په خوشنۍ سره د 50 کلونو نه جګړې روانې وي او لکه څنګه چې موږ تاسو په رسمي خبرونو کې په جمهوریت کې اوریدل چې د ورځې 500 یوازې د ملي ورته تلفاتو نو تاسو فکر کوئ چې اوکې چې څومره به طالبان تلفات درلودل څومره به ملکی خلک تلف کېدل په دې جګړو کې او نن ورځ الحمدلله دغه جګړه درېدلې ده نو د دغه جګړې درېدل د دې ته اولویت لري دغه په ټوله کې هدا اقل ژوند کول دا چې هر ورځ جنازې نشته دا چې هر ورځ وژنې نشته بمونه انفجار نه کوي دا خپل دا هیوادوالو ته یو حداقل یو سکون ورکړی ده او دغه سکون ته دوی دي حاضر نه دي چې زما البته په نظر باندې چې دوی دي حاضر نه دي چې اوس دغه سکون چې دی دا چیلنج کی
مګر موږ دوه ډول هغه مظاهره ولیدل په ډنګرار کې مو د زبکو په موضوع باندې مظاهره ولیدل په هغه مظاهره تعقلا راووتل دوه درې کسان پکې وژل سول همداسي په بدخشان کې چې اقتصادي یعنی دواړه اقتصادي موضوعاتو کې نارینه مظاهره هم کوي د طالب په مقابل کې دري کې هم خود تعلیم په موضوع باندې پرختیا فکر کوي چې واز د همدا موضوع ده د جنگ یا د سولې نشټوالی ده فکر کوي په دې هیله دي چې دا موضوع به حل کیږي او یا په مدرسو هم اکثریت نارینه دا فکر کوي چې دا هم کفایت کوي
کوم چې دا اقتصادي مسایل چې کوم په وطن کې فقر حاکم دی او دا خو د ژوند او د مرګ خبره ده اقتصاد یا د اکزیستنس خطر دی اې دې لپاره دوی د حاضری کې چې دا قرباني په اصطلاح ورکې د اقتصادي مسایل کې دا مظاهره کوي کوم ګټه چې په ننګرهار او په بدخشان ولایت کې مثالونه ولیدل اما دا بل مسله یو له هغه خدای چې کوم دې حقیقت نه موږ تاسو انکار نه کولای چې عملا شخصي خواندي په کابل کې څو خواندي خلاص دي او اماره په خانه نصاب تدریس کیږي تاسو په دقیق په دې باره کې معلومات لرم درلوم په نامه باندې زیات کوشش کیږي چې ځانمي مسائل هم تدریس شي اما ټول مغه تاریخ او جغرافیه او فزیک او بیولوژي او ماتماتیک او هندسه او دا ټول مغه دا تدریس کیږي یعنی یو څه ناڅه فکر کوم چې دا یو څه امیدواری خلکو ته شته ده او بل دا چې رښتیا هم مدرسې هم ډېر په قوت باندې خلاصېږي په مدرسو کې هم دا ما ته وله ټول چې دی ویل چې مصابو مدرسه باید یو شي او زه فکر کوم چې کدا واټن د ماین تلار شي دا به شي ځکه د اصلي علوم ټول علوم دي اصلي او غیر اصلي نه لري خدای نوم زموږ په مملکت کې په خوشنۍ سره چې دغه توپیر ماین سره راغلل شوې ده د مدرسې فارغانو ته د اصلي علوم فارغانو مسلمانان مسکاریدل او د مسله د اصلي علوم فارغان ته د مدرسې فارغان په علم باندې ملابس مسکاریدل دا یو واټن د ټولنې په منځ کې ایجاد کړی او په خاطر باندې د ښار او د اطرافو ترمنځ نو دوی دی اوس په دې فکر کوم چې دوی اوس دا کار کوي غواړي چې دغه واټن د منځ ویسي په فکر کوم چې کوم مدرسه یې نومي یا ښوونځی نومي ویسي یا دارالعلوم نومي ویسي هغه چې نوم دی مهمه دا ده چې نجونو ته زمینه دی
دا د نوم تر هدا پوری د نوم تر هدا پوری بالکل وبخې ستاسو خبره یعنی د نوم امدغه مدرسه په ایران کې مدرسه یعنی مو ستاسو په وانسان کې مکتب یو خوانځای د الټا مدرسه بلل کیږي نو په نوم اصلا د بحث ول نه د دارالعلوم پانتونو نه ای یا دانشګای خو یو عربی نوم ده یو فارسی نوم ده یو پښتو نوم ده د افغان فرهنګ ده خو کچیرته د دینی مزامین هم اضافه سي چې اوس په پاکستان کې اکثریت د اسلامي نومونو باندې مدرسې خلاصي مدرسې دي اما فکر کوي چې د ټولنې اړتیاوې پوره کولای شي
نوم خو تاسو خبره دقیقه ده مکتب د مکتب یا د لغت ته او د معنا دفتر دی دا موږ تاسو دفتر چورته وای او مدرسه د علم د زده کړې ځای دی په حقیقت کې دا دواړه د لغت دي تاسو خبره دقیقه ده
نوم باندې د تمرکز نکي یعنی موږ هم موږ په خپل بحثونه کې هم لاړلو دي مشان فرام بحث کړو خبرې مخکلي ورسره موږ ورته ویل چې موږ اته ما دغه د دې د کولای ماتل مې ورته ویل چې سپید باشه درخت بیت باشه موږ په نوم پسې نه ګرځو دا هر نوم چې په باندې کې کېدی اما خویندو ته زمینه دې زده کړو باید مسایل شي او دا شی د دې چې دوی دې موږ سره مخالفت نه درلود علاوه په دې چې مخالفت نه درلود موافق وو او ډېر او اکثریت یې هم په دې جهت کې فعالانه کار کوي چې باید ښوونځي خلاص شي او دا یوازې نه لاره ده د افغانستان د پرمختګ.
بله بله تشکر خانم مالیار به شما برمیگردیم.
با مدرسه می تخلص ما مالیار نیست همین مالیار از ما تخلص
مالیار. خواهش میکنم شما ببخشین. بانو امیری امرای شما برنامه را ادامه میتیم. خب خانم هیدربار همچنان امروز هم گفته که 1000 روز از اینکه دخترها به مکتب نرفتن بسیار مایوس کننده و ویرانگر برای دخترهای افغانی را خوانده. شما چی فکر میکنیم مواردی که در ظرف 1000 روز از دست دخترهای افغان اونایی که در افغانستان هستن رفته آیا جبران جبران پذیر است یا خیر؟ شما در این مورد چی میگین؟
تشکر. متاسفانه یک کابوسی است که کابوس محرومیت است که برای دخترای افغانستان به وجود آمده و بله. متاسفانه این شرایط یعنی جبران خساره اصلا امکان پذیر نیست. ما 3 سال هست که دختر ما از درس و تعلیم عقب ماندن و ما نمیتونیم که اینا را زنای افغانستان حقوقش دوباره جبران بکنیم، بخاطر که دخترای ما امروز 1 سال کسایی که صرف 12 بودن امروز میتونستن وارد دانشگاه یا پنتون شوند و دخترایی که در صرف 11 و 12 بودن اینا میتونستن که مکتب تمام بکنن و عمر است که دارد میگذره و این زایه بزرگ هیچ وقت من فکر میکنم جبران پذیر نیست و دخترای ما قربانی سیاست هایی که در افغانستان به خاطر قدرت هست و منشأش قدرت هست و این به خاطر مملکت افغانستان نیست، به خاطر پیشرفت آبادی افغانستان نبوده. اگر به خاطر آبادی افغانستان و پیشرفت افغانستان می بود امروز دروازه های مکتب برای همه باز می بود و میتونستن با یک مکانیزم جدید اینا سیاست هایشان پیش ببرن که متاسفانه خساری بسیار هنگفتی است که امروز دخترای افغانستان نونهالای افغانستانی را میبرن.
بله بله بله. خب بانو امیری یک چیز دیگه که گفته میشه ای است که خب سلامت روان این دخترایی که در از مکتب باز ماندن روز به روز بدتر شده میره. شما چی فکر میکنین که امی وضعیت دخترها چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه بالای او دخترایی که از صنف اول تا صنف ششم امروز داخل مکتب درس میخوانن؟
تشکر. من دخترایی را در تماس هستم، اعضای فامیل ما هست، از خانواده ما هست، از همسایه ما هست و یا در امون منطقه و محله که یک زندگی کرده بودم و یک امید داشتن که اینا فردا روز ای مملکت در افغانستان کار بکنن، تلاش کنن، دکتر شون، انجینیر شون و معلم شون که بتانن برای پیشرفت یک افغانستان توام با تکامل اینا کار بکنن. اما متاسفانه امروز یأس و ناامیدی دامنه هر دختر افغانستان گرفته و اینا امید برای زندگی کردن ندارن که آیا فردا روز مکاتب باز میشه و یا این عمری که گذشته ای را دوباره میتونن جبران بکنن. و دخترانی که امروز سال بعد صنف 6 میشه اینا حتی برشان یک قابوس است که میبینن که چطور در صنف 6 اینا فارغ میشن. جالب هست و ای در هیچ دنیایی از اسلام در کشورهای اسلامی در کشورهای غیر اسلامی همچون ظلمی بر دخترایی که هنوز هیچ نمیدانند که وضعیت ها چگونه است از درس و تعلیم باز مونده میشن.
بله.
و خدا کنه امیدوار هستم که شرایط تغییر بکنه و ای بتانن نونهالایی که میخواین واقعا تحصیل بکنن بر از اینا ادامه تحصیل راه ها باز شود. ولی اگر به این وضعیت ادامه پیدا بکنن ما یک نسل فقر تنها در مسئله اقتصادی نیست، ما در فقر تحصیلی هم فقیر هستیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که نتانسته استعدادهای فراوان، سرشار استعدادهای خوبی دارند، اما متاسفانه زمینه هایی که امکاناتی که وجود نداشته، مردم افغانستان محروم از فقر تحصیلی هست و اینا را ما جبران از این فکر
میکنم
که بسیار تنگیر است بر مردم
افغانستان. بله، بانو امیری، یک سوال پیش از اینکه با خانم ملیار بپردازیم، ای است که خب قرار است در اخیر این ماه نشست سوم دوحه برگزار شود و امیدوار هستیم که موضوع تحصیل دخترها در صدر اجندای این نشست قرار داشته باشه. شما چی فکر میکنین که با توجه به عملکرد طالبان با جامعه جهانی، نتایج این نشست شما در موردش خوشبین هستین؟ چی گفتنی دارین؟ آیا این نشست باعث ای خواد شود در صورتی که صحبت ها بیشتر تمرکز روی تحصیل دخترای و موقف دخترای افغان بیشتر باشه، شما فکر میکنید که یک تغییر در روی کرد طالبا وارد شود؟
خب من فکر میکنم دو رای حل اینجا وجود دارن. اگر تو بخواد فشارهای شدیدی را که اگر جامعه جهانی و سازمانهای مدافعی که به خاطر افغانستان کار میکنه برای طالبان اعمال بکنن، شاید در روی کرد و پالیسی طالبان تغییر با وجود بیاید و به خاطر بقای حکومتشان مکاتب دخترها را باز بکنن. این هم وجود داره، یک روی کرد جدید خواهد بود. ولی هدف ما چی است؟ هدف ما این است که ما تبعیض جنسیتی را در افغانستان باید از بین ببریم. ما مکاتب فرض مثال مکاتب باز شد، ولی زنان حق اجازه کار، حق تحصیل، حق انتخاب، حق رفت و آمد، حق از این که به عنوان یک انسان هست، حق اولیه خود نداشته باشه، این یک جنجال بزرگ هست. ما خواهان از این هستیم که زن به عنوان یک انسانی که در جامعه وجود داره، زن یک مادر هست، زن یک خواهر هست، زن یک خانم هست، به عنوان یک انسان برش ارج قائل شوه و احترام گذاشته شوه و انتخابش و تصمیمهایش و اینا در چهار ستونی که در افغانستان است، مسئله سیاسی است، مسئله فرهنگی است، اقتصادی است، اینا حضور فعال داشته باشن و زن به عنوان یک انسان باید حق تصمیم گیری را داشته باشه. ما تنها من فکر می کنم که ما امروز بسیار بول کردیم که تنها مکاتب باید باز شود. درست است علم یکی از فرایضی است که خیلی مهم هست، ولی ما باید پس زمینی از اینا فکر بکنیم که ما نسل که تحصیل میکنه و اینا از بعدن از تحصیل باز مانده میشه و حق کار برش داده نمیشه، ما با یک مشکل روانی دیگری بیشتری روبرو خواهد شدیم که باید این جامعه جهانی و مردم افغانستان مد نظر بگیرن که طالبان به خاطر بقای حکومتشان شاید رویکردهای متفاوت را امتحان بکنن، چون قدرت مسئله هست که امروز اینا داره به خاطر به هر نحو ممکن برای بقای خودشان دارد مردم را زیر بار استکبار ظلم میبرن، مردم را به بهانه خود.
بله بانو امیری، با شما برمیگردیم.
بله باز هم ببینیم، خدا مهربان است.
تشکر.
او خدا ډیر مننه مهربان امیری، زهره امیری. دا بل دام یو ځان ته بحث ته چې آیا طالبان لدین د خپل حاکمیت د غزول لپاره استفاده کوي او کینه کوي. ډیر داسې وادونه ستاسي التا یو ډله یا یو نظر حاکمه ده، حکومت مثلا په ایران کې خوندان خپل حکومت لري، هم داسې په چین کې هم د میرمنو نه دغه ډول کار په یو طبقه باندې دغسې هغه نه ده شوی لکه په افغانستان کې کېږي. په لوی د نړۍ لوی دیموکراسي تیره اونۍ د هند نتیجې د پارلمان وی په 1500 کې یوازې اویا اتیا څوکۍ چې لس فیصده یولس فیصده میرمنې دي. نو په دغسې لوی لوی دیموکراسیو کې میرمنو ته تر ټولو مساوي برخه حقوق نه دي ورکړل سوي، خو یو مبارزه په نړۍ کې هر چیرته کېږي، په امریکا کې هم کېږي، د افغانستان په وضعیت کې موږ په ښه ځای بحث ته یوه دمه اخلو چې دوحه روانه ده، او بیا به د زرکې مالیار نه دا پوښتنه وکړو چې نړیوال یا طالبان څه ډول فشارونه زغمي، څه ډول فشارونه نتیجه ورکولی شي، او څه ډول فشار نتیجه نسي ورکولی. لیوی لنډې دمې وروسته
یوه موضوع تو زاوی د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یوې تودی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروئ.
امریکا غاک سپینی خبری خبرونی تا خراغ لاسته تاسی پا افغانستان که دونجونو پا زدکلو بندی ده محدودیت ده ضرورزی خبرونه آوریا. آغلی ملیار تاس طالبان لنجدی ولیدل ده طالبانو به ده کابینی گنشمیر وزیران مو ولیدل که صورت تشریح که به دوی که آغا کسان چه ده خونزه یو ملاتری دی یا استاسی خبری پس غم واوره دی او بیا تاسی ده مویل چه کندهار تا استاسی پیغام یو ور بیرتر اغل ده تفکیک یا ده نظر اختلاف چمر جدیده او بل بیا ده نریوال و غوختنی ده رسمیت نپیجندل و پرده توی چه زواب در تا لری چه آیا چه یعنی هیلمندی ور تخکاری او کنه ده کنزه ده خلاص اولو تا
دی زبط تاسو دی پوښتنه دی وروستۍ برخه نه پایله کوم چې هغه د نړیوالو په اصطلاح ظاهران پرسمت پیژندلو موضوع ده.
بله او د همدغه فشار موضوع او بخیم د فشار موضوع د دوهې غونډه د رسمیت پیژندلو اقلا چې د یو راکړه ورکړه داسې امکان لري یا د غوښتنه چې په واشنګټن نه بیا بیا کېږي له طالبانو چې میرمنو ته باید مساوي حقوق او د برای مساوي حقوق او درناوی اوسي د حقوقو بیا فکر داسې کېږي چې طالبان په رسمیت وپېژندل سي که چا داسې ویلی نه دي که دغه پوره کړي نو موږ به په رسمیت وپېژنو. خو بیا هم مهرباني ستاسو خبرو ته دا به ډېر اهمیت لري موږ به غوږ سو ورته.
واشنگتن او یا غربی نړۍ د دې موضوع نه د یوې سیاسي وسلې په توګه ګټه پورته کوي. دوی د پخپل سیاست کې د افغانستان په مقابل کې صادق نه دي. دا ولې دې تاسو تشریح کوم؟ طالبانو په 2001 کال د اګست په میاشت کې قدرت واخیست او د شپږ میاشتې د دې لپاره وخت وجود درلود چې دوی د طالبان په رسمیت پیژندلی وای. طالبانو د دوی قرارداد یا تړون تطبیق هم کړ، عملی هم کړ، اما دوی د طالبان په رسمیت ونه پیژندل. طالبانو شپږ میاشتې وروسته د مارچ په میاشت کې د مارچ په 1 یا 2 باندې د ښوونځیو د تړون اعلان وکړ. دا چې ما د رینا امیری خبر اورېدلې ده چې ویلي دي چې که طالبان ښوونځي خلاص سم کړي موږ یې په رسمیت نه پیژنو. دا د رینا امیری خبره ده د واشنگتن خاصه استاد د ښځو د حقونو په برخه کې. موږ د دوی د برخورد د افغانستان د مسایلو سره او په نړۍ کې د بشري حقونو سره د ماشومانو د حقونو سره د ښځو د حقونو سره دبل ستاندارد دی. د دې لپاره دوی دي په افغان ټولنه کې دغه اعتبار د لاسه ورکړی په خواشینۍ سره، ځکه که زه استدلال کوم مثلا ما ته ویل کېږي چې د فلسطین ماشومان نه دي چې وژل کېږي، 15,000 ماشومان تر اوسه وژل شوي. فلسطین کې ښځې نه دي چې وژل کېږي، فلسطین کې ښوونځي نه ورانېږي، فلسطین کې روغتونونه وران نه کړای شو او امریکا ورته وسلې ورکوي. دلته دغه څه چې دغه توازن چې په نړیوال سیاست په برخه کې وجود لري توازن وجود نه لري، او د دې دپاره وخت چې توازن وجود نه لري نو خو ارزښت هم نه لري هغه څه خبرې چې دوی دی کوي. او موږ تاسو په دې باندې عملا پوهېږو چې د دوی دي دغه موضوع نه سیاسي بهره برداري کوي او طالبانو په مقابل کې فشار. زه دې ته حیرانېږم چې ولې موږ دغه کلمې نه استفاده کوو کله چې موږ پوهېږو چې په دې باندې تر اوسه پورې فشارونه څومره اغېز کړی او د دې فشارونو منفي اثرات په ملت باندې دي، په ټولنه باندې دي او که په د فاکتو حکومت باندې دي.
نه هغوی
په ټولنه باندې دي، په ملت باندې ده دا فشار. بانکونه بندي پنګونې امکانات نشته پیسې افغانستان ته نشي انتقالېدلای سره لګي چې د پنګونې لپاره په افغانستان کې الحمدلله د سولې او امنیت ټول شرایط مساعد دي اما تحریمونه باید دي چې خارجيان خارجي پنګوال او حتی خپل پنګوال مافون پنګوال په افغانستان کې پنګونه نشي کولای ځکه پیسې انتقال امکان نه لري چې پنګونه ونه شول کاري فرصتونه نه ایجادېږي چې کاري فرصتونه ایجاد نشو ملت بیکاره ده فقر حاکم ده او په دې سره ډوډۍ نه لري دې عامل خارجيان دي دغه فشارونه دي چې زمونږ خپلواشني تر افغانان ته تقاضا کوي بل دې چې پس منظر ته فکر وکړي او عواقب ته دراسي کې فکر وکړي
خانم مانیار میخوایم مشروعیت ببخشید ما صحبت شما را قطع میکنم اینجا خانم مانیار شما یا فکر میکنید که این فشارهای بین المللی است که امروز بحرانی که در افغانستان حاکم است کارنی حق تحصیل گرفته شدن مردها بیشترشان امروز در افغانستان بیکار هستند خب شما از امنیت صحبت کردین انفجارات زیادی در 3 سال گذشته در افغانستان گزارش شد در مزار شریف در کابل و همچنان شما چی فکر میکنین که آیا فشارهای بین المللی است که امروز افغانستان با این وضعیت روبرو است و شما از تحریم ها یادآور شدین؟
جان ما سوال شما را هدف سوال شما را متوجه نشدم اگر این هدف خلاصه سوال تانه بگین که هدف تان از این سوال چی است یعنی شما میگین که امنیت وجود نداره
نه خب در 3 سال گذشته امنیت کامل هم نبوده مقصد من این است که انفجارات همیشه در چند وقت صورت گرفت در مزار شریف مثال داریم یعنی شما از گفتین که شما فکر میکنیم این فشارها یا تحریم هایی که از طرف جامعه جهانی امروز در افغانستان وضع است یا خصوصا بر حکومت طالبا وضع است بحرانی که در افغانستان دیده میشه در هر بخش نه تنها بر زنان در تمام ساعات افغانستان که امروز بحران دیده میشه بیکاری یکی از این مثال هایی است که ما گفته میتونیم آیا این فشارها یا باعث امی تحریم ها و یا هم فشارها این وضعیت در افغانستان ایجاد کرده یا خیر؟
زه د 100% په پدې شکل جواب ورکوم چې کله چې امریکایان د افغانستان نو وطن دی دوه یو شتم کال دی اګوست په 15 نه ته باندې د نن تر سبا پورې 1 میلیون خلک بیکار شو ولکه نفرو د خارجیانو سره د کار کوو دا انجوګانې وي خارجي عسکر وو د امریکایي عسکر وو د ناتو د 2020 هیوادونو عسکر سره ولکه افغانانو کار کوو دا ولکه نفر بیکار شو د دې وطن انجوګانې وو وطن او دغه حالت په افغانستان باندې د فقر حاکم شو دویم دا چې د هغه وخت کې ویل کېدل په رسمي امار خو دا و چې 5 لکه افغانستان وسلوال پوځ ته چې وسفال پوز کې پولیس هم حساب اول اما په حقیقت کې دا درې نیم لکه قبول کو چې درې نیم لکه دا درې نیم لکه هم بیکار شو دا یو مينو خلک بیکار بل دا چې د دفاع وزارت د معاشونو تنظیم تر 2015 پورې ناتو تعهد کړی و چې دا پیسې به ورکړي ورنه کړی دا پیسې بند شو نو ته کوم ځای نه تبیته چې دا بیکاری او فقر مسئولیت د خارجیانو ده. بل دا چې په
داخل کار پس خانم ملیار چرا حکومت طالبان تمکین نمیکنه به گفته های جامعه جهانی یا با چه درخواست یا خواسته هایی که جامعه جهانی از طالبان دارن طالبان بر موقف خود هیچگاهی از روز اول تا امروز تغییر نآوردن
زه د طالب لپاره کې اوس خبرې نکوم زه هغه څه وایم چې د شل کال کې چې نړیوالو ته حضور درلود خپل مسؤلیتونه چې باید ادا کړی وای وي نه کړل په افغانستان کې په ټول افغانستان په ساحه کې یو ستاندارد روغتون نه ده جوړ شوی دولتي زمونږ خلک مجبور دي چې د کال 2 میلیارد ډالر پاکستان او هند ته ورکړي او په دا شل کال کې میلیارډونه راغلي دي نو شو کولای په کدا چې ستاندارد روغتونونه جوړ شوی وای
څومره خلګو ته بدلته درته بخنه په ډیره بخنه غواړم دا بحث کوم چې دغه سی په تیرو شلو کلو په سیولار سو او یا مقایسوي خبري وکړو دا ډیر لوی بحث زه غواړم یو د راتلونکو ته د دوه د غونډې په اړه اساس نظر واخلم د طالبانو ګډون او نه ګډون که څه هم ویل دي چې دا جنډا باندې وسمګله فکر که او کار که اون که دیسی امکان لری برخب که واخلویم نړیوالو فورمونو کې یاده دوه هیل غونډي طالبان سویره لري او ک د نګډون عامل به هغه به سي یلک به سي
طالبان یو د فاکتو حکومت دی دا خو خارجانه نه مانی او دوی د هلته د نظر په توګه غواړي طبیعي ده چې دوی د شرکت نه کېږي دا د دوی لپاره اهانت دی دې دې یو ان جی او په شکل لاله وختل شي خو طبيعي ده چې دې نه راځي او په هغه غونډه کې ملګر ملت دې دوی هر غونډه چې دایریږي او په هغه کې دوی طالبان دی او حقیقت په سترګو باندې ونه مانی هغه غونډه نتیجه نه لري لکه څنګه چې تیر دوه غونډه وا طالبان دعوت کړ د نظر په توګه چې البته هغه دې هغه را مختی واغه ورته وای مدني ټولنې غړي راوستي وو ته پنځه هو دي چې په تاسو ته توپ باندې راغلي وو خو په تاسو ته توپ ظاهرا په تاسو ته توپ راغلي ځکه دا تاسو ته خو یو حقوقي مفهوم ده او تاسو خو هغه څوک کېدای شي چې څوک انتخاب کړي دا چې ملګری ملتونه او چاته خط په ویلي دي مدني ټولنې د کال په نامه یې غونډه ته دعوت کړي دا خو تاسو نه شي کېدلی کنه دا خو دی هغه دي فرمایشي خالد دي نو طبيعي ده چې طالبان هغه غونډه ته کې ګډون ونه کړ زه فکر نه کوم چې طالبان دې څه شي نه ډار ولري بلکې طالبانو په خپل دغه سیاست باندې خپل هغه غوښتنه چې دوی دې لري هغه دې په نړیوال باندې تحمیلې دا یو حق دي په خپل دغه په اصطلاح بهرني سیاست کې چې په دغه شکل غوره کړی ده دوی دې بریالي دي نړیوال بریالي نه ده او تاوان یې
تشکر خانم ملیار شما در دقایق اخیر برنامه هستیم بانو امیری نظرتان میخوایم بس گونه جنبندی داشته باشیم که تا چی وقت به نظر شما این وضعیت بروی زنها یا در وضعیت زنها در افغانستان ادامه خواهد بیافه
تشکر زنده باشین من باید اشاره بکنم که خانم ملیارم به صحبتهایی داشتن و گفتن که وضعیت به دوش خارجی ها و کشورهای ناتو درست است در مسائل کشورهای ناتویی که امریکا طالبا را آورد و سر گرده های مردم افغانستان سوار کرد و حکومت که افغانستان در 20 سال ساخته بود با مردم افغانستان واقعا دستاورد داشته که اینها در یک شبه نابود شد و این کاری نبود که خود طالب آماده باشه و این کشورهای ابرقدرت‌های دنیا مثل امریکا اینا را طی یک برنامه از قبل تعیین شده اینا را آوردن و دومن مسئله اقتصادی افغانستان مسئله است که عمو مسئله سابق هست و هیچ کدام تغییر نکرده باز هم درست است که رژیم تغییر کرده عمو زدوبنها ما گله از خارجی ها نباید داشته باشیم گله باید از خود مردم خود داشته باشیم که اینا سرمایه ها را در کجا استفاده میکنن مال بیت المال در کجا استفاده میکنن و فقری که امروز در افغانستان وجود داره اینا چطور مدیریت کرده نمیتونن امروز از غریب بیچاره به نام عشر و زکات و
تشکر بانو امیری بسیار ببخشین وقت برنامه ختم میشه بله
و از مردم میگیرن و اینا باید مدیریت شون اینا مال بیت المال هستن و دوم دیگه آمد امروی مسئله زنای افغانستان زنان افغانستان خب. من فکر میکنم که جامعه
بله خانم امیری جهان سپاس از وقت هر دو مهمان برنامه را خداحافظی میکنیم و در این بخش برنامه میپردازیم به گزارش که در این مورد تهیه شده از همکارم تقدیم شما میکنیم
با سپری شدن هزار روز از محرومیت دختران از آموزش در افغانستان هنوز هم خبری از بازگشایی درهای مکاتب ثانوی و لیسه برای دختران افغان در دست نیست. کاترین راسل رئیس اجرایی یونیسف به روز پنجشنبه 13 جون در اعلامیه گفت که برای 1.5 میلیون دختر این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حق آموزش آنهاست بلکه منجر به کاهش فرصتها و بدتر شدن سلامت روان آنان نیز شده است.
حقوق کودکان به ویژه دختران نمیتواند گروگان سیاست باشد. زندگی، آینده، امیدها و رویاهای آنها معلق مانده است.
رئیس اجرایی یونیسف باور دارد که تأثیر ممنوعیت آموزش بحران بشری جاری در افغانستان را تشدید می کند. با باور خانم رسل، آموزش تنها فرصتها را فراهم نمی کند، بلکه دختران را در برابر ازدواج‌های زود هنگام، سوء تغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می کند.
در حالی که ما این نقطه عطف شوم را مشخص می کنیم، ما از مقامات طالبان می خواهم که به همه کودکان اجازه دهند که بلافاصله آموزش را از سر بگیرند.
در همین حال نهاد Education Cannot Wait یا آموزش نمیتواند منتظر بماند با راه اندازی کمپاین به نام Afghan Girls Voices زندگی واقعی شجاعت و امید دخترانی که از آموزش بازماندند را برجسته کرده است. این کمپاین شامل آثار هنری الهام بخش، شعر، کاریکاتورها و موارد دیگری از برخی از هنرمندان برجسته جهان همراه با نقل قولهای قوی و تکان دهنده از دختران افغانی است که از تحصیل باز ماندند، اما باز هم امیدوارند که روزی این حق برایشان داده شود.
جهان باید از دختران افغان متحدانه حمایت کند. این کار از حق آموزش با کیفیت یک عمل زشت و ناقض منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی بشر است. از طریق کمپاین جهانی افغان گرلز وایسز، مردم در همه جا می توانند که با به اشتراک گذاشتن داستانهای شجاعت، امید و انعطاف پذیری دختران افغان برای حقوق بشر و عدالت جنسیتی استادگی کنند.
سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز در صفحه اکسش از این محدودیت یاد کرده و نگاشته است که بریتانیا در کمپاین برای دختران افغان متحد باقی میماند. برخی از مدافعان حقوق آموزش و حقوق زنان ادامه این وضعیت را تأسف بار میخوانند و از جامعه جهانی میخواهند تا صادقانه از فشارهای حد اکثر بر طالبان استفاده کنند.
بستن مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان توسط طالبان زیر عنوان تطبیق شریعت در حقیقت یکی از نشانه های بسیار بارز و روشن از عقبگرد ناراحت کننده جامعه افغانستان هست که اگر ادامه پیدا بکند به شدت بنیاد اجتماع افغانستان دچار آسیب های جبران ناپذیر خواهد شد. اما اگر جامعه جهانی فکر میکند که طالبان موقفشان را با اعلامیه ها و نشست های تشریفاتی تغییر خواهند داد، قطعا همان طوری که در نزدیک به 3 سال گذشته این اتفاق نیفتاده بعدن هم نخواهد افتاد.
طالبان در این مدت نزدیک به 3 سال گذشته در واکنش به انتقادات در رابطه به عدم بازگشایی مکاتب دختران بالاتر صنف ششم و مؤسسات تحصیلات عالی گفتند که این محدودیت ها موقتی است و کار روی نصاب تعلیمی و مساعد ساختن زمینه تحصیل مطابق شریعت اسلام برای دختران جریان دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د سپیني خبري یو کراست خبرونه کې مو د افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بدلیدو چې زر ورځې کېږي له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو بند دي.
بله.
او په دې اړه باندې مو بحث وکړ د دوو د میرمنو د حقوقو د دوو فعالانو سره، زرکه ملیار او همداشان زهره امیری، ور باندې وغږېدلې د نجونو په دې دریو کالو کې څل لاسه ورکړی دي یا څومره زورېدلې دي، د راتلونکي په اړه د دې پر ټولنه باندې به اغېزې څه وي، او څه ډول دا مبارزه یا د نجونو مثلا میرمن ملیار وویل چې مظاهرې وشوې له افغانستان څخه ووتلې، یا نارینه ولې د میرمنو په څنګ یو ځای مظاهرې نه دي کړي. نو دغه بحث هم موږ تاسو ټولو په ګډه سره واورید. تر بیا پورې مو په الله سپارم. د خدای په امان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا نوزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع.